په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د وریه حمل 28 د اپریل 10 د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې 219 پروګرامونه پکې اوریدلای شي. د لوبولو میدان او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي دغه سازمان د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځینه کارکونکو حضور ضروری دی. شغلی ګوتریش پرون یکشن به په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ژغ کمرنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکونکو کار هم منع کړ. یونامه په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی چې له کبله به د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیګ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورم اوور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم کوم لوبغاړي درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وی جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندوی استعفا وکړه. د په یو ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنجشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې پلاوی به د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارس د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یو سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د ایسای مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوذ په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 کال د جنوري لومړۍ د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوذ په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له سږ کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوذ د کمېدو بهیر بېرته پیلېږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوذ 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیه نفوس 435 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکران کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلن لور شامل ده. د اوکران چارواکي وایي دغه کسان په تیرو دوه ورځو کې د اوکران په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوز په حملو کې وړمش په د اوکران د جنوب ختیځ په زاپوریژا کې وجل سوي. د اوکران په ختیځ کې د روسیې د پوز عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردیک برکودین ویلی پرون وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه او نيزي خبرونه تمو هرکلی کوم. تاسو ازادي راډیو ووري په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکي حال په خبرونو ریپورتونو کې درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او بدني ښکلا او فټنس اړوند مطالب لرو. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان 19 کلنې کم عمره لوبډلې له چټک توپ اچونکي یما عرب سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل یم. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې. د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام. پر سریلانکا د نیوزیلندې لوبډلې بشپړه برلاسي. د افغانستان بدني ښکلا او فټنس فدراسیون لوري د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی. د فوټبال نړیوال فدراسیون لوري د لوبډلو د تازه درجه بندۍ اعلان او د 19 کلنو ځوانانو له چټک توپ اچونکي یما عرب سره ځانګړې مرکه.
امارت کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنګلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کو. بیا د بنګلادیش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو اته مې اوټ کو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو هایز وکټ ټیکر زه خپل رالم چې شپاړس مې اوټ کړی و.
ازادي راډیو ته غوږیاست. په خپرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې له کرکټ کوو. د هند کرکټ ادارې په نوښت د آی پی ایل شپاړسم پړاو سیالیو کې تر دې دمه د افغان لوبغاړو لوبې هم ښې روانې دي. راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي خپلو لوبډلو ته لوبېدلې دي او ښې وړتیاوې ښودلې دي. نوین الحق او نور احمد تلا په کومو لوبو کې د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی. د آی پی ایل سیالیو په تړاو به بشپړ رپورټ سالم احمد صالح ولولي.
د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو دویمه اونۍ پیل شوې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې نږدې هرې لوبډلې خپلې دوه سیالۍ بشپړې کړې دي او پلان کې ده چې هر لوبډله 14 سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبو کې چې 10 لوبډلې برخه پکې لري، د لکنو سوپر جاینټس، ګجرات ټایټنز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې ځای لري. دغه راز سن رایزر حیدرآباد، ممبئی انډیانس او دلی کیپیټلز بیا د نمرو د جدول په پای کې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د توپ وهونکو له ډلې د راجستان رایلز لوبغاړی جاس باتلر چې تیر کال هم تر ټولو مخکې و لومړی مقام لري. هغه د 2.5 سلیزو په مټ په 500 او 7 سره 125 منډې کړې دي. دغه راز د توپ اچونکو له ډلې بیا د لکنو چټک توپ اچونکی مارک ووډ په لومړي مقام کې دی. هغه په دوه لوبو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د توپ اچونکو د ډیرو وکټو اخیستونکو په کټګوري کې افغان لوبغاړي راشد خان بیا په دریم مقام کې دی چې 15 لوبغاړي سوځولې. د آی پی ایل په سږنیو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبې کوي. د دوی له ډلې تر دې دمه راشد خان، رحمن الله ګربز او فضل حق فاروقي ته د لوبېدو چانس ورکول شوی دی. نور احمد لکنوال او نوین الحق چې د ګجرات او لکنو په لوبډلې کې دي لا یې سیالي نه ده کړې. راشد خان چې د ګجرات لوبډلې مرستیال لوبډل مشر هم دی، په دوو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. هغه په لومړۍ لوبه کې د لوبې په مهمه شیبه کې د چنئی سوپر کینګز دوه مخکښ توپ وهونکي موین علي او بن سټوکس وسوځول او په توپ وهنه کې داسې وخت راو چې لوبډلې ته په 12 توپونو درویشتو منډو ته اړتیا وه. هغه یوازې 3 توپونه ولوبول او د 24 او 24 په مټ یې 10 سوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه راز شغلی خان په دویمه سیالۍ کې چې د ډیلی کیپیټلز په وړاندې ولوبېد، 3 لوبغاړي وسوځول او په څلورو اورونو کې 1.5 منډې ورکړې. نوموړي په دې سیالۍ کې هم د لوبې د رنګ بدلون کې لوبغاړي جایزه وګټله. بل لوري ته د افغانستان د توپ وهونکو له ډلې رحمن الله ګربز د لومړي افغان لوبغاړي په توګه ثبت سو چې د آی پی ایل په سیالیو کې نیمه سلیزه ووهله. هغه چې د کلکتې په لوبډلې کې لوبه کوي د اپریل پر شپږمه نیټه یې د بنګلور لوبډلې په وړاندې د خپلې لوبډلې لوبه پیل کړه او د دریو شپږیزو او شپږو څلوریزو په مټ یې 50 منډې وکړې او لوبډلې هغه لوبه وګټله. ګربز په خپله لومړۍ سیالۍ کې هم ښه لوبه کړې وه چې په 22 منډو سوځېدلې وو. دغه راز فضل حق فاروقي چې د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبه کوي وروستۍ سیالۍ د لکنو لوبډلې په وړاندې وکړه. فاروقي په دې سیالۍ کې د ایم کټ لوبغاړي په توګه غوره سو او په دریو اوورونو کې 14 منډې ورکړې او یوه وکټ یې واخیسته. فاروقي په لومړۍ لوبه کې بیا د 1/24 منډو په بدل کې دوه لوبغاړي سوځولي وو. سږکال د هندوستان غوره لیګ په سیالیو کې 10 لوبډلې یو د بل په وړاندې د هغه هیواد په بیلابیلو شهرونو کې او یا سیالۍ کوي چې د لیګ پړاو وروستۍ لوبه به د روان کال د مې پر 21 نیټه د ګجرات او بنګلور ترمنځ ترسره سي او تر هغې وروسته د پلی آف پړاو پیلېږي. باید ووایو چې د کرکټ د دې ستر لیګ د 2022 میلادي کال اتلولي ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
سږ کال هم د روژې په مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ، فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ اکثره تر غرمې بعد او د شپې له لوري ترسره کیږي. د دې سیالیو ټول لګښت د خصوصي سکتورونو له لوري ورکول کیږي. راځي چې په دې رپورت کې په دې تړاو نور تفصیل له خاطر پردیس څخه وورو.
د روژې میاشتې په مناسبت د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ لسوریز او شلوریز سیالۍ پیل شوې دي. دغه راز د فوټسال سیالۍ هم په یو شمېر ولایتونو کې جریان لري. د رپورټونو پر اساس سږ کال د روژې په مناسبت لومړی ټورنمنټ د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د مارچ په 3 نیټه پیل شو. دغه سیالۍ چې د شپې له لوري تر مصنوعي رڼاګانو لاندې ترسره کیږي د ننګرهار ولایت سیمه ییزې لوبډلې پکې برخه لري. دا دریم کال د چې ټورنمنټ ترسره کیږي. اخوا بیا په کابل کې د ایوبي کمپلیکس په نوښت په ایوبي لوبغالي کې هم د 14 لوبډلو ترمنځ لسوریزې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د روان اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. دا څلورم ځل دی چې د ایوبي کمپلیکس له لوري د روژې په مناسبت دا لسوریزې سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز په خوست ولایت کې هم د اپریل په 10 نیټه لسوریزې سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې هم 14 سیمه ییزې لوبډلې برخه لري او د 14 ورځو په موده کې به د دې لوبډلو ترمنځ 10 سیالۍ ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې دا سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې پر سیمه ییزو او کورنیو لوبغاړو سربیره د افغانستان بیلابیل ملي لوبغاړي هم ګډون لري. اخو بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د فوټبال او فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د بامیان، غزنی، هلمند، کندهار، خوست، ننګرهار او بادغیس ولایتونو کې جریان لري. دغه راز د افغانستان د بدني روزنې اولمپیک ریاست هم ویلي چې د سږني روژې په اوږدو کې به بیلابیلې ورزشي نندارې او سیالۍ په مختلفو ولایتونو کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوبو د یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ویلي وو چې سږکال د روژې مناسبتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کافي بودیجه نه لري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
اوس د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ په تړاو یو رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د بدني ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي چې د هیواد دننه او بهر یې د دې برخې له لوبغاړو سره خبرې کړي چې د سویلي اسیا د 14 دورې په سیالیو کې د خپل هیواد استازولي وکړي. د یاد فدراسیون د خبر پر اساس چې ګڼ شمېر ځوانان د باډي بلډینګ او فټنس له سیالیو سره ډېر علاقه لري او ګڼ لوبغاړي شته چې نړیوالو سیالیو او نندارو ته چمتووالی لري. راځي چې له امید زهرمل څخه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ او فزیکی تکړښت فدراسیون خبر ورکړی دی چې المان میشتي افغان لوبغاړی نوید سید خلی باد سویلي اسیا په 14 دوره کې چې په مالدیف هیواد کې به پیل شي د افغانستان استازولي وکړي. یاد فدراسیون ویلي دي چې ښاغلي سید خلی د ام پی سي په سیالیو کې د سرو زرو 15 مډالونه ګټلي. وروسته له هغه چې د افغانستان د بدني روزنې او فټنس فدراسیون له لوري د همدې برخې پخوانی لوبغاړی استاد میر نصرت الله انصاري د بهر میشتو افغان لوبغاړو د همغږي کوونکي په توګه وټاکه. نوموړي تر دې دمه درې افغان لوبغاړي چې په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي دې ته چمتو کړي دي چې د باډي بلډینګ او فټنس په راتلونکو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. خغلی انصاری تر دی وړاندې دوه نور افغان لوبغاړي نوید احمد نوری او ثاقب الله عارفی چې په جرمني او انګلستان کې ژوند کوي دې ته چمتو کړل چې د مالدیف په سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. د مالدیف په سیالیو کې به پر 50 ګټونکو لوبغاړو نغدي جایزې هم وویشل شي چې تر ټولو غټه جایزه یې 15,000 امریکایي ډالر ده. په یادو سیالیو کې به پر افغانستان سربیره د بنګلادیش، مالدیف، سریلانکا، پاکستان، هندوستان او د نیپال لوبغاړي برخه واخلي. باید ووایو چې د مالدیف د بدن خلا او فزیکي تکړښت سیالۍ د جولای میاشتې په 15 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست او د لوبو له میدانه 19 ورزشي خبرونه اورئ. نیوزیلند د شلوریزو لوبو په لوبلړۍ کې سریلانکا ته 2-1 ماتې ورکړه. د یادو هیوادونو ترمنځ دغه لوبلړۍ د اپریل په 2 نیټه پیل شوې وه. په لومړۍ لوبه کې سریلانکا 106 نوې منډې کړې وې چې نیوزیلند هم 106 نوې منډې وکړې. دغه لوبه چې مساوي شوه په سوپر اوور کې سریلانکا وګټله. دغه راز د دې لوبلړۍ 2 او 3 سیالي بیا د اپریل په 15 او 8 نیټه ترسره شوه. یاد دواړه لوبې کوربه نیوزیلند وګټلې. دویم لوبه د 9 وکټو او دریمه د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. د نیوزیلند توپوهونکی ټیم سیفرد د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه په درې سیالیو کې خپل لوبډلې ته 118 منډې وکړې. د ورځې چې د یادو هیوادونو ترمنځ په دې لوبلړۍ کې 2 ټیسټ او 3 ورځنۍ لوبې هم شاملې وې چې دواړه ټیسټ لوبې هم کوربه لوبډلې وګټلې او د 3 ورځنۍ لوبو 2 لوبې نیوزیلند وګټلې او یو د باران له امله بي پایلې تمامه شوه. په دې سره دا لوبلړۍ هم بشپړه شوه او د دې ملکونو یو شمېر لوبغاړي بعد د هند غوره لیګ پاتې سیالیو ته راستانه شي. اخوا د ایرلند او بنگلاديش ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه هم د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. دواړه ملکونو ټیسټ لوبه د اپریل په 4 نیټه پیل کړې وه چې د همدې میاشتې په 8 نیټه یې پایله د بنگلاديش په ګټه تمام شوه. د دې لوبې لومړی پاړۍ ایرلند پیل کړه. د لوبډلې تر 214 منډو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د بنگلاديش تجاول اسلام د ایرلند 15 لوبغاړي وسوځول. بنګالی لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاړۍ کې د مشفق الرحیم د سلیز پرمټ 389 منډې وکړې. د ایرلند انډی مکبراین بیا د بنګال شپږ وکټې ترلاسه کړې. په دویمې پاړۍ کې د ایرلند توپوهونکو ښه لوبه وکړه او 292 منډې وکړې. دوی ته لور کان ټوکر 113 منډې وکړې او دا د یاد هیواد د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې دویم لوبغاړی شو چې سلیزه وهي. بنگلاديش ته د ایرلند له لورې د 138 منډو ورکړل شوی هدف کوربه لوبډلې د درو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. مشفق الرحیم په دویمه پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهله او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ هم ترسره شوې چې هغه هم بنگلاديش ګټلې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري د فوټبال لوبډلو نړیواله درجه بندي اعلان شوې ده. دغه درجه بندي چې د مارچ په 6 نیټه اعلان شوې، ارجنټاین تر 6 ځل وروسته یو وار بیا لومړی مقام نیولی دی. یادې لوبډلې د فوټبال په وروستي نړیوال جام کې فرانسې ته په پیلوبه کې په ماتې ورکولو سره نړیواله اتلولي ګټلې وه. د فرانسې لوبډله بیا په 2 مقام کې ځای لري او د نمرو د جدول پخوانی مخکښه لوبډله برازیل 3 مقام ته غورځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله بیا د فیفا د لوبو په نړیواله درجه بندۍ کې 155 مقام لري او د پاکستان لوبډله بیا په 195 مقام کې ده. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د کړو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، ملیشیا، جاپان، کویت او ایران کانه لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا سیالۍ به د روان زیږدیز کال د مې د لومړۍ او 9 نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د دې اونۍ وروسته خبر مو د یو لوبڅار په تړاو ده. د کرکټ د نړۍ مشهور لوبڅار علیمډار د 499 نړیوالو لوبو د لوبڅارې وروسته د اپریل په 8 نیټه د نړیوال کرکټ لوبڅاری مخخه وکړه. هغه په 2002 میلادي کال کې د کرکټ لوبڅاری پیل کړی و او په دې موده کې په 2008 او 2011 میلادي کلونو کې د کرکټ نړیوالو جامونو په پایلوب کې د لوبڅاری اعزاز هم ترلاسه کړی دی. علیم ډار خپل وروستی لوبڅاری د بنگلاديش او ایرلند ترمنځ د ټیسټ لوبي پر مهال ترسره کړه او له دې وروسته د نړیوالو لوبو لوبڅاری مخخه وکړه. دغه پاکستانی لوبڅار څو ځل د کرکټ نړیوال شورا د کال د غوره لوبڅار جایزې هم ګټلې دي. دا ونه د خزو د کرکټ په تړاو څو جالب خبرونه درته وړاندې کوو. تاسو به خبر شئ چې تر سچن تندولکر مخکې په یو ورځنۍ سیالیو کې چاغ برګ سلیزه وهلې و. لدی به هم خبر شي چې د ورځنیو سیالیو په یوه پاړۍ کې خزو ډېرې منډې کړې او کناری نه وو. دغه راز لدی به هم خبر شي چې د استرالیا نارینه وو ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي او که خزینه وو. دا معلوماتي مطلب درته فریده سیال وړاندې کوي.
د خزو په کرکټ کې څو جالبې پېښې. نمړی نړیوال خزینه جام په 1903 اویوم زیږدیز کال کې شوی و چې پایلو به یې کوربا لوبډلې له استرالیا وګټله. دا نارینه و کرکټ نړیوال جام د خزینه و تر جام دوه کال وروسته پیل شو. آیا په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز سچن تندولکر جوړه کړې؟ مشهور خدا دا شدا کارنامه تندولکر ترسره کړې ده، خو حقیقت دا ده چې په یو ورځنی لوب کې نمړی خبرګ سلیز د استرالیا خزینه لوبغاړې بلنډا کلارک جوړه کړې ده. هغې دا کارنامه د 1990 کال په خزینه نړیوال جام کې ترسره کړه. اغلی کلارک په 1550 توپونو 209 ناسوځیدلې منډې کړې وې. نوموړي د ډنمارک د لوبډلې په وړاندې د خبرګ سلیزه وهلې وه. هغه هم په ممبئی کې چې د تندولکر د زیږیدا ښار هم دی. د استرالیا خزینه لوبډلې ډېر نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې تر اوسه تر ټولو ډېر یعنې له 200 څخه 8 نړیوال جامونه ګټلې دي. د استرالیا خزی په دې برخه کې خپل نارینه وو کرکټ لوبغاړو مخکې دي چې تر اوسه 15 نړیوال جامونه ګټلې دي. له دغه لوبډلو هر یوې درې ځلې د کرکټ نړیوال جام چمپینشپ جامونه هم ګټلې دي او په دې برخه کې برابرې دي.
د خبرونه ورستۍ برخه کې او دلته ځنګړې مرکه لرو. دا ونې مو د افغانستان 19 کلنې لوبډلې له چټک توپا چونکې یمارب سره مرکه کړې ده. هغه چې د یادې لوبډلې په وروستي سفر کې چې عربي متحده امارات ته کړی و او هلته د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې ولوبید تر ټولو مخکښ توپا چونکې راغی. په درې لوبلړیو کې 14 وکټې اخیستې دي او په کم عمر کې تر 140 سرعت پورې توپا چونه کړې ده. د نوموړي توپا چونې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ پخوانی او اوسنیو غټو لوبغاړو کرکټ څارونکو مینوالو بیلابیلې تبصرې کړې دي. هغه ځوان حمید حسن یاد کړی او ټولو تم خودرې ده چې دغه لوبغاړی به ډېر ژر د افغانستان استازولي په ملي کچه وکړي. له نوموړي مو د دې مرکې په پیل کې پوښتلی دي چې د کرکټ لوبې کله او چیرته پیل کړه.
زما خو 15 کاله کېږي چې کرکټ مې شروع کړی. فرسٹ ټایم مې ختیځ کرکټ اکاډمي کې شروع کو. 15 کاله زما د کرکټ کېږي.
د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې ته د څنګه لار پیدا کړه؟
زمونږ والین انڈر 19 کیمپ چې غازی امان الله خان کې او غازی امان الله خان کې سلور میچونه او سلور میچونه کې ټاپ وکټ ټیکر زرالم د هغې د وجه نه مونږ انډر 19 ملي 19 کلنو کې لارم پیدا کړو، ځکه چې د هغې کې ټاپ پرفارمنسر زوم اسټپ بای اسټپ نور مخکې لاړو.
په تیر 19 کلنو لوبډله کې هم اخیستل شوی وي خو نړیوال جام کې غوره نه شوې. هغه شیبه چې انتخاب نه شوې څه پرېکړه دې وکړه؟
په تیر 19 کلنو کې چې کله زه ډراپ شولم هر پلیئر خامخا خپه کیږي، نو ما ځان سره بیا دا پرېکړه وکړو چې راځه کېدی شي تاکہ کوم نیمګړتیا وي او کوم نیمګړتیا وي چې دي هغه ته باید ډک کړي. نو هماغه و چې ما بیا محنت شروع کړو. محنت میں اور طبیع نور مبارزہ میں شروع کو کہ ڈراپ شلوم میں رازن ہو ڈراپ شلے نیکسٹ لپارا بس زن جوړ کا د غیر د وجه نه بیا ما مهنه ډیر زیاتو.
په لومړي ځل چې د افغانستان لپاره ولو به د کوم ملک خلاف د لوبه وکړو څو وکټې دی واخستي؟
زما خو چې کله په لومړي ځل باندې په 19 کلنو کې ولو به دلم هغه د بنگلاديش په خلاف او بنگلاديش په قربتوب تلیو، هغه کې ما بیا یو وکټ اخیستو چې ډیر
د خوشاله احساس میکو که چې نړیوال په ساته تلو بیگی نو سړی خامخا ډېر خوشحاله. نو زما 2021 کې د بنګلادیش په خلاف ما اول میچ کړی و، ډوبیو میچ مې کړی او مې اوټ کړی.
د عربي متحده اماراتو په سفر کې مو درې لوب لړۍ یا سیریزونه ولوبول. په کومه لوب لړۍ کې دې ډېرې وکټې واخیستې او ټولټال د څو لوبغاړي وسوځول؟
امارات کې چې زمونږ کوم سیریزونه و هغه اول میچ و بنګلادیش په خلاف مې وکړو چې سلور مې اوټ کړو. بیا د بنګلادیش په خلاف چې سیریز و دو میچ مې وکړو، اته مې اوټ کړو. چې کله سیریزونه هر څه ختم شو، هایز وکټ ټیکر زه خپله رالم چې شپاړس مې اوټ کړی و.
ستا د خوښې چټک توپ اچون کې څوک د څوک فالو کوي یا تعقیبوي؟
زما د خوښې بالر چې دی حمید حسن دی، د افغانستان تیز توپ اچون کې حمید حسن دی.
کله چې توپ اچونه کوي په طبیعي ډول څنګه توپ اچونه خوښوي؟ سوینګ کوي او که چټک بولینګ یا باونسر دی خوښې دی؟
کله چې زه توپ اچونه کوم طبیعي ډول بیا زما چې دی چې کیږي بیا هغه سپیډ یا تیز سرعت بالینګ سره کوم، نو زما بیا طبیعي سرعت سره بالینګ کیږي.
تا ته د چټک توپ اچون کې په توګه په نوي بال توپ اچونه آسانه ده او که په زوړ توپ باندې ښه توپ اچونه کوي؟
کله چې زه توپ اچونه کوم نو توپ اچونه کې بیا ماته آسان چ دی پنوې په دی دی چې سوینګم کیږي او هر څه کیږي، هغې نه بیا مونږ ګټه اخیستی شو چې وکټ واخلو. او نور په زوړ بال باندې چې دی هغه بیا مینس کې کټر هم کوی شو، بلاک هم کوی شي، هر رقم بال چې مونږ کومه مینس ځان سیف کوی شو.
څنګه تجربه و درته چې په لومړي ځل دی د افغانستان استازولي وکړه؟
په لومړي ځل چې د افغانستان نمایندګي مې وکړو ډېر زیات خوشاله وم چې د افغانستان په سطحه یو لوبغاړی نمایندګي کوي. نو شخصا هغه لوبغاړی ډېر زیات ډېر خوشحاله وم، به نهایت ډېر زیات خوشحاله وم.
لخپل پرفارمنس راضی او فکر کوي راتلونکي کې به هم نو لس کلنه لوبډله کې غوره یا سلیکټ شي؟
ان شاء الله چې خپل پرفارمنس نه شکر الحمدلله راضی يم چې الله راته په دومره غټ ایونت کې الله راته عزت راکړي چې ټاپ بالر پکې رالم. نو ان شاء الله امید لرو چې راتلونکي آسیا جام نړیوال جام کې ان شاء الله د افغانستان نمائندگی کوو. ان شاء الله امید لرو.
د ورځې 2 ساعته تمرین کوي او د فاست بالر لپاره یا د چټک توپ اچونکي لپاره مهم تمرینات څه شی دي؟
زه خو د ورځې تمرین 8 ساعته 9 ساعته تمرین کوم، 3 ساعته مسلسل جیم ته وخت ورکوم، جیم کوم، او بیا اکاډمي کې 6 ساعته 15 ساعته د ورځې تمرین کوم، بالینګ هم کوم، فیلډنګ هم کوم، فټنس هم کوم. د یو فاست بالر لپاره مهم دا دی باید خپل فټنس وساتي، چې خپل فټنس ونه ساتي هغه بیا د فاست بالینګ لپاره ډیر تاوان کوي. نو هر فاست بالر باید خپل فټنس وساتي.
په څومره سرعت سره توپ اچونه کوي؟ کله د بالینګ سپیډ درته خودل شوی؟
زما د بال سپیډ یا سرعت 140 ده، چې مونږ کوم ټرایل اخیسته و سو مو د مخ کې هغه کې ما 140 سپیډ توپ اچونه وکړو.
هر لوبغاړی او چا هڅولی وي تر ډیره پورې ور سره ولاړ وي، ته چا ډیر و هڅولی چې ته د کرکټ یو لوبغاړی شي؟
زما فرست ټایم چې ما کرکټ شروع کو په ډیر سختۍ و، په ډیر هغه باندې ما کرکټ شروع کو. نو د کلی کرکټ هم چې مونږ کوو، د کلی کرکټ کې ټینس بال هم کو، آر ټینس بال کې زه ډیر سرعت سره مې بالینګ کو. هغه بیا خپل ملګری مې دوستان میں ڈیر سپورٹ اکرم ہوئے تیا نہیں کرکٹوں کا تیزی طرح سے گئے. نو دیا ماں گانڈی والان دوستان آغاو سپورٹ ہو چی بیا ماں کرکٹ تا مخکا.
چا گواڑے پر اطلوم کی آغاٹ حدف و ارمان دی چشے دے؟
ارمان میں دا دے چی دا افغانستان نشنل ٹیم ہوکم، دا دنیا ٹول لیکونا ہوکم، چی دا افغانستان نمرو خانا کم، دا افغانستان نمائندگی ہوکم.
د افغانستان په کورنی کرکټ کې یا ډومیسټک کرکټ کې د لوب کړي دا په کم لیول لوبېدلې؟
د افغانستان ډومیسټک ما خپل به خیر سپورې لوب نه کړې بدون د انټر کلب نه. نو ډومیسټک مې سپورې نه کړې بدون د انټر کلب نه.
فکر کوي چې افغانستان یو ور بیا د 19 کلنو آسیا جام وګټي او د نړیوال جام د ګټلو څومره امکان شته ستالاند؟
ان شاء الله فکر به مم دای چوال لخر سره تیارې ونیسو او آسیا جام وګټو، او همید هم امداد ان شاء الله کد الله خو خو غټو. او پاتې شو نړیوال جام لپاره، نړیوال جام لپاره ان شاء الله تیارای نسو او کوم نیم غټیاوی چې لرو هغه به ان شاء الله تر ورلد کپ پورې نگم ننګړتیا چې دی هغه انشاءالله چې ختمو او انشاءالله ګټو امید او الله مهربان دی او چې انشاءالله وګټو.
آخری پوښتنه کوم، خبر یې چې راتلونکي سیالۍ مو چیرته دي او چا سره دي؟
راتلونکي میچونه خو به همدای کرکټ بورډ به همدا هڅه کوي چې له خیر سره موږ ته سیریزونه برابر کړي چې د الکان سولو بیګو سیریزونه به انشاءالله برابرې. او نور معلومات نه لرم چې اوس پورې سیریز به له خیر سره راتلونکي چیرته.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د لوب له میدانه 19 سپورتي خبرونه مو همدلته بشپړه شو. له ملتیا مو مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی ملما د آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه ملما هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حالې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شغله خیبر په لوګر ولایت کې شیدلې، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لړوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک، له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ مالته ولاړو او لومړنی شوونځی عملته سو، ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځایه بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگل ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نه ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سوه، په همغه حواله بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه څه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع که. په هلمند کې مو هماغه لومړنۍ هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې. له هغه ځایه د یوې مجلې چاپول وو او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې. او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاو او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پونځی شروع که، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، که دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پونځی مو هم ورسره شروع که چې تر اتم سمستر ورسېده او اتم سمستر مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پونځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه 14 وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې 14 سوه د عمل په څلرمه. نو لغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع که.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې است، او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وکړې د هلمند
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبن نو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر جنگل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه هم داسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغیر تبن هم داسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنگل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوچ ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره له شمرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې عملته را شروع سوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډېر بازار یې نه درلود، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنیو په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول، غږیز او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د نړیوالو نه یې ډېر هغه درلوده. دستې بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم ورته ورسېدم. 2012 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنیو حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیزه رسنۍ او ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، اتنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اوارې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی پښتنه دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني شي، کاروبار هم پکې قرباني شي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني شي. نو تر دې کچې پورې راوپارولو، او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دې چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، دا د خلکو له خوا حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده هغه طبعاً یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شه دا به څنګه دا چې غټ سو لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته که. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زېږوي، هغه محلي سیاسیونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقله ته لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سیکورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کوو. دا خو هغه اوله مرحله وه، او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتل و، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. نو خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه ای، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته یې هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېننستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته. خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بده مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای، ترلاسه نه سو. او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ، په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېده خو په ظلونو رامنځته سوله، او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا هغه او پینزو ست تا پینزو ست زلم د دوی سیمو تا چه اغا دو اغا خسر ویشل چه و کمیسیم طالبانو سیمه ورتللو او نیول که دلو برت خوشی که دلو دسی واضح وجه نوا چه ولی ما نیسو پر طالبانو شن نلگه دلو
فکر نکوی چه پر طالبانو با پدی خاطر ستاسو حرکت شن نلگه دو چه دی ویداس چاودن پا پای که دا حرکت رامسته شو چه مسئولیت دوی تا متوجه او
او دا چاودن نوروز ترام چاودن پلا دوی نو
ماویل چه مسئولیت دوی تا متوجه او یعنی طول خواه دا فکر کهو چه دا دوی کلی ره
کاغا وجه وای خوب کار چا کری کار لوری کری خو چاودن چاودن و خلق خوشسی او او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سئ ځکه دا وخت یوازې افغانان مري مخکې کله یو بهرنۍ دانه معنه پکې له منځه ته نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته څه وایي نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي نور افغاني هواره سي خو له بده مرغه افغاني لوري ته رجوع ونه سوه په طالبانو کې مشکلات وو ادرس یې نه و معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات وو دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات وله پراخ وله هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس رانه کړ حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو همدلته یو لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده راکړې چې باید راکړې وای باید ناسته پاسته یې کړې باید پوښتلې وای زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و د خلکو له منځه ګروپ و غریب ګروپ و بېوزله ګروپ و او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وایي خپل ډول ټول مسایل حل سوي وایي بیا به دا مشکلات نه وو
تاسې چې په اوله کې د مساقله خواته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسې ته مزاحمت ونه کړ له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه وو ځینو خوشبیني درلوده که څنګه
دا واضح ده موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو سیده په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل چې رابغله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت وو اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ له دې جګړې نور خلاص وو له دې بد وضعیت ته نور خلاص وو یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نکړ نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل وو دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو طبعاً ځوان ټیم وو د ځوانانو ټیم وو البته احساساتي ځوانانو ټیم وو دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده سیاسي تجربه یې درلوده سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي شاید موږ هم غلطۍ کړي په خبرو کې مو هم غلطۍ کړي په رسنیو کې مونږ غلطۍ کړې کله مو تیز او توندم کړې خو دا یو ځوان حرکت و بیخي ځوان حرکت و بلکې د نوو ځوانانو حرکت و نو هغه زغم باید دوی کړی وای یا حد اقل یو ادرس یې راکړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای له لرې د رسنیو په واسطه فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او کلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و، نو هلته په مت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. بل دا مې تشدد د مغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لارو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه سوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی، هغه کارونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، ادې په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډېر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه، په سیمه ییزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو، چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به هم دا لاره روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې، د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنې د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وقت رسیدو بسته؟
شد سره پاشل سو خو نه دی، خدای چی په موجوده حکومت کې، د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده، د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سوله. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو، هغه به ټول رابلل کېږي، یو جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لر او کدا سی ورخیزو او ټول شوینه نه پکېدله نو نه پی بروانه موږ به ماده یو خپل وطن کې خو به یو خپل خلکو سره به یو او فکر کوم چې په دې وطن کې هیڅ هم هیڅ لوري هم دا موږ د څلوېش کلنه تجربه لرو ځینې مې په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیڅ هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوې او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و هر دوو لورو ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینهو ته احترام وشي نارینهو ته احترام وشي مکاتبو پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي
فکر کوي دا تغییرات لای شي آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدې حالت تطمیلي دي او عقدې حالت له مخې یادې منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2003 کې طالبان او 2020 یوویشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لورې ته تللی شي که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیر خودي اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول نوري دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کورم ده سلامت دې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
افغان د پښتانه سایه و نمونه د افغان د پښتانه خوب وینم علما کوي څوک راکی مانا خوب وینم علما کوي څوک راکی مانا نجيب ویل منصور سر گویاوی شاو خوا داڑ دا سلور کنج دنیا پاڑ ور تخان دیدار کی داڑ ملاوی لویا نندار وی دکابل پو آریانا لویا نندار وی دکابل پو آریانا نم علما کئی چوکرا کی مانا او بھی نم علما کئی چوکرا کی مانا